کلرادو ایالت کې ونولسکلنه شزه پرون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو سره د همکاري په جرم په څلورو کلونو زندان محکومه سوه. شانن کونلی پرون په محکمه کې په جرم اقرار وکړ او وی ویل د امریکا د فدرالي استخباراتو له ادارې مننه کوم چې زه یې وژغورلم. پولیسو ویلي شانن کونلی پر انټرنیټ له یوه تونسي سړي سره چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې غړی و اړیکې درلودې او له هغه سره د واده لپاره سوریه ته روان و چې د دنور په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سوه.
سلام د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات اټکل ته راغلی. په کابل کې د تودوخي لوړ درجه څلور ټیټه منفی ولس اسماني نیمه ورځ اټکل شوی. په مزار شریف کې د تودوخي لوړ درجه پنځه ټیټه منفی و اسماني اوریز او د اورښت اټکل پکې شوی. په هرات کې د تودوخي لوړ درجه شپږ د ټیټه منفی څلور اسماني نیمه ورځ ده. په کندهار کې د تودوخي لوړ درجه دولس ټیټه منفی دوه اسمان لمرین خدل شوی او په جلال آباد ښار کې د تودوخي لوړ درجه دیارلس ټیټه دوه خدل شوی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بیا هم د ازادي رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام په کې زه اسمت سروان او امید مرزبان تاسو ته هر کله وایو. د خبرونه په د دوهم ساعت کې په کاملا بل موضوع بحث کو. په وروستیو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د داعش یا د اسلامي دولت د وسلوالي سختدریزي ډلې د فعالیت په باب راپورونه خپریږي. په بیلابیلو سیمو کې خلکو لیدلې دي چې سپین بیرغونه چې هغه ځای چې طالبانو پورته کړي ول د هغو په ځای تور بیرغونه پورته شوي دي او ویل کېږي چې داعش یا د اسلامي دولت سختدریزه ډله د طالبانو ځای نیسي. دا مسله څومره جدي ده؟ آیا په حقیقت دا خبره چې داعش د طالبانو ځای نیسي او ضمن په دې هم بحث کوو چې د داعش یا د اسلامي دولت د وسلوال سختدریزې ډلې ملاتړ څوک کوي؟ یو شمېر اوریدونکو مخکې له مخکې د فیسبوک او همدغه راز د افغان بسیم د اتسو اتل شمېرې له لارې نظرونه څرګند کړي دي. د دوی نظرونه به هم له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې شریکو. له تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې د خپرونې په ترڅ کې چې لږ وروسته د ټلیفون شمېرې لنو ازادي راډیو ته ټلیفون راوکي او خپل پښتنې او نظرونه زموږ له میلمنو سره شریکي.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرید. در این برنامه از رادیو آزادی من امید مرزبان و همکارم با اسمت ساروان با شما هستیم. قسم آقای ساروان بر ما و شما گفت موضوع مورد بحث ما در این ساعت مسئله یا احتمال تهدید داعش برای افغانستان است و اینکه دولت اسلامی یا شورشان دولت اسلامی چقدر تهدید جدی برای افغانستان بوده میتوانند، آیا این گروه تندرو تا چه حد در افغانستان جای پا باز کرده است و چگونه میشود از راهیابی شورشان داعش به افغانستان لوگیری کرد. این سوال ها و سوال های مربوط به همین موضوع را امروز در این برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی به بحث میگیریم. پاسخ ها، سوال ها و گفتنی هایتان را شما هم میتونید از طریق تلفن، از طریق صفحه فیسبوک و یا هم از طریق اس ام اس با ما در میان بگذارین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین راحت میتونین برای ما با شماره های استودیو رادیو آزادی زنگ بزنین و در بحث سهم بگیرین. تا لحظات بعد شماره های تلفن رادیو آزادی را به شما هم خواهیم گفت. مهمانان ما در این بحث هستند جناب امین الله شارق کارشناس مسائل سیاسی، عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه و جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی افغانستان که از طریق تلفن با ما خواهند بود.
بله ملوانو تا هر کلای وایو لکه سنگه چی مویل شاغل جاوید کوهستانی، جبار قهرمان و امین الله شارق زموش ملوانه دی پدیخ پراوانه که لبرای جبار قهرمان صاحب چی دی تلفن لاری را سرده تاسی طولو تا هر کلای وایم تاسی دا مسئله سمره جدی گنه. زینی اوریدون که چه مشتمخ که لمخ که پیغامون رسته ولی زینی ولی چه دا آسی آوازی دی زینی ولی دی چه پخپل استرگو لی دلی دی چه دودی پسی مو که داعش فعالیت کوی تور بیرغونه پورته کردی. تاسی دا مسئله سنگه گنه دا سمره جدی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رحمه الله ازون کتا تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته د میز د بحث ملګرو ته ټولو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
او زه په مسؤلیت دومره ویلی شم چې موضوع ده تشویش ور ده. زما د عام څخه زما له دیدګاه څخه زما ذهن په دې جوړ دی چې د طالب په نامه باندې نور منطقي استخبارات او د دنیا استخبارات کومه بهره چې پورته کوله نور په دې محیط کې دغه شرایط د دوی دپاره برابر نه دي. هغه خبره د غواړي چې ګردغه ملي نامه یا تر ملي اجمار لاندې دغه خپل قوتونه تنظیم او ترتیب کړي. نو که چېرې په اشتراباندې موضوع سړی سطحي ونه نیسي دا د یو بل جنګ پیلنامه یې بولم. ما درحال کې چې ما دلته د مملکت د اول سړي سره د مملکت د دوهم درېم سړي سره ما په مسؤلیت دا موضوع مطرح کړې ده چې اوس هم سری وخت دی کېدای شي د دې شي د مخنیوي دپاره لاس په کار شي سړی تر اوسه پورې لا دوی هغه خپلې پښې ډېرې نه دي ټینګې کړې. هم د هلمند په شاوخوا کې دوی پیلم موجودیت لري، هم د فراه په شاوخوا کې، هم د زابل په شاوخوا کې، هم په اسلامباد د غزني بعضې سیمو ته قرار. زما د معلوماتو څخه چې دوی اوس هغه ابتدایي حالات دي صرف په اسلامباد د طالب په نامه باندې چې کوم مسلح مخالفین موجود وو د هغو د دوهمې کټګورۍ خلکو څخه دوی غواړي چې سربازګري وکړي. او اوله کټګوري خلک یا د مذاکرې په عنوان باندې د منطقې استخبارات منطقه دې ته واتي چې د افغان حکومت کړی د سولې د پروګرام ته کښېني، او یا یو تعداد خلک یې د منځه یوشي. او دوهمه کټګوري خلک یې په شکله باندې بسي چې او منظم کړي تر دغه شي عنوان لاندې چې دا یا داعش.
جناب قهرمان صاحب، خیلی مختصر، خیلی مختصر اگر بگوین که هدفتون از کتگوری دوم طالبات چی هست؟ کی ها هستن؟
در دوی در دوم کتگوری خلق مثلا در سرگروپان چه دیر روی شورت نلوی دیر روی مشهور خلق نلوی. اگر اول کتگوری که در دوی پر احمری کچه که قرار نلوی چه دوی اگر احمری کچه اوز پاکستان دیر تا حفظید که در افغان حکومت سر خبرو تکشینی یعنی تقریبا پا اماراتو که و پا دقیقی دفاتر جرسیوی دی در دیر کار در پار پر دیر پروسه کار روان دی. ولی اگر سرگروپان چه دیر روی شورت نلوی ولی جنگی منډی لري او په اصطلاح باندې د هغوی په تشویقولو سره غواړي چې هغه قوت د هغوی څخه راجدا کړي او د دغه نوي عنوان لاندې بسیچ کړي تر څو په اصطلاح په راتلونکي کې د دې قوت څخه سالمه بهره پورته.
تشکر جناب عبدالجبار قهرمان عضو ولسي جرګه و جناب امین الله شارق کارشناس مسائل سیاسی هم در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هستند. جناب شارق صاحب، از شما میخوایم بپرسیم که از نظر شما چقدر تهدید داعش یا گروه دولت اسلامی عراق و شام در افغانستان محسوس است و چقدر جدی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به همه بیننده ها شنونده های رادیو. ببینین، مسئله داعش بسیار گپ جدی است، بسیار مهم است، نه تنها در کشورهای عربی به خصوص در عراق بلکه در افغانستان هم. یک کمه که میخواییم از لحاظ تاریخی نظر بیندازیم برای جنگ افغانستان و جنگ عراقی که و بالاخره این منطقه و سهر مکمل گرفتن و تقریبا زیاد خانه ها امروز زیر آتش است و غم در خانه ها به اصطلاح جاری است. شما ببینید که جنگی که در افغانستان شروع شد از دوران 1353 ما اشاره میکنیم که علیه نظامی که داوود خان رهبری میکرد جمهوری و در اینجا جنگ صورت گرفت و بالاخره نتانستن که او را به اسپا در آورن و پناه بردن به کشور پاکستان و به اقتدار کشورهای دیگه و بالاخره این جنگ در سال 57 و 58 رونق دیگه گرفت یا رنگ دیگه به خود گرفت، به خصوص روسایی که به افغانستان آمدن. اما منتها جنگ از اون دوران پیلنامه چه از اون دوران 1353 است. به نظر من بالاخره جنگ آمد و به 1371 امی دولت و حکومتی که از به حمایت روس ها در اینجا وجود داشتن، روس ها به کلن از افغانستان برامده بودند در 1367 مجاهدین به کابل آمدن و مجاهدین هم نخواستن که بانن و مجاهدین هم نتانستن که دولت واحد تشکیل بتن و یک دولت اسلامی را تشکیل بتن. شما دیدین، بیننده ها شنونده ها دیدن که شهر کابل به یک ویرانه تبدیل شد. در 3-4 سال اول، در 3 سال اول تقریبا 65,000 کابلی به زیر خاک شدن. در او زمان چون دیگه زمینه برابر نبود برای گروپ های مجاهدین که در افغانستان یا حکومت بکنن و یا تسلط داشته باشن و نمیتونستن یک تنظیم با تسلط داشته باشه و با همه نمیتونستن اتفاق به وجود بیاره. گروپی دیگه به نام طالب ها یا حرکت طالب ها دیدیم که از چمن و از جاهایی که بسیار زیاد ناامنی بودن و سر و مال مردم هیچ نوع مسئول نبودن، از اونجا شروع میشن و بالاخره در وقت کمتر 95% خاک افغانستان میگیرن به نام ازی که مردم هر جایی که می رفتن، مردمایی که نمی خواستن جنگ ادامه پیدا بکنن یک تعدادشون بیعت می کردن، یعنی تسلیم می شدن با گروپ های طالب ها، یک جمع می شدن با قوت های از و گروپ های سرکرده هایشان یا قمندانانشان و رهبرای جنگ. ما شما دیدیم که از صحنه فرار می کرد و حتی یک تعداد کشته شدن و از بین رفتن. ما و طالب ها هم در جریان 6-7 سالی که در افغانستان بود یک رقم حکومت انجام دادن یا به سر بردن، یک حکومت که یک بخشش بسیار قوی بوده که از لحاظ امنیت، چون خودم در افغانستان بودیم و در 30 ولایت افغانستان به اصطلاح کار کردیم و کار میکردیم، مسئولیت و امنیتش بسیار بجا بود، منتها مشکلات دیگه ما شما میدیدیم. حالات تغییرات که در 2001 به وجود آمد و جنگی که در این منطقه ما شما میبینیم، جنگ استخباراتی کشورهای مختلف است که اشاره هم در وقتهای اول اشاره هم جنگ بین امریکا و اتحاد جماهیر شوروی بوده، صرف مواد سوختش مردم افغانستان و بالاخره در منطقه مردم شدن و به خاطر اینکه یکی میخواستن که پیشروی داشته باشن و دیگه میخواستن که جلوی دیگه رو بگیرن.
بله سلامت و سی بیا هم نوبت در کو یوش میر اوریدون کو د فیسبوک او د غرس د افغان بیسیم د اتسواتلش میری لاری پیغامونه راستولی دی او هم نظرونه سرغن کړي دوی یو څو نظرونه به هم سرول ولود. مرزبان سی
بله، یکی از شنونده ها محمد حسین همدل نوشته است که به نظر من داعش از چند نگاه در افغانستان می تواند جای پا باز کند. یک، بی‌سوادی و احساسات سنتی مردم از دین، و دو، جنبه اقتصادی و مافیایی، سه، سیاست کشورهای دخیل در قضیه داعش سازی و طالب سازی، و چهار، ضعف در سیاست خارجی افغانستان. یعنی به هر اندازه که سیاست خارجی فعال باشد می تواند ظهور داعش در افغانستان جلوگیری کند. در همین مورد هم با مهمانان عزیز بحث خواهیم کرد.
بله، صحرایی زابل څخه د زابل د خاکی افغان ولسوالۍ څخه لیکلي وایي زموږ په ولسوالۍ ته داعش نه دی راغلی، بلکې د وزیرستان قبایل راغلي دي. دوی وایي پاکستانی پوځیانو بمباري پرې کوله، داعش والا نه دي، وزیرستانیان دي. البته مخکې په دې اړه راپورونه خپره شوي وو چې هلته بهرنیان راغلي دي او دوی داعش کړي دي. محمد نادر د هلمند څخه لیکلي دي، له مارجې ولسوالۍ څخه، وایي داعش ډلې ته طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمه کې فعالیت وکړي. له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدني لیکلي وایي داعش په اصل کې یو ګواښ دی او د افغانستان لپاره ایجاد شوی دی، او دی وایي چې حکومت ته پکار ده چې د دې خطر مخه ونیسي. عابد له بالا بولوک څخه چې د فراه ولایت ولسوالۍ دی، له هغه څخه لیکلي دي وایي زما نظر دا دی چې داعش په افغانستان کې ژوند نشي کولی. دا خلک چې خلک داعش بولي، دا داعشان نه بلکې طالبان دي. سید احمد له کندهار څخه لیکلي دي وایي موږ ډېر پریشانه یو چې په افغانستان کې داعش پیدا شوی دی. او یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي ټول طالبان له پاکستان څخه شړل سوي دي، اوس په پاکستان کې هیڅ طالب نشته، د دې نظر دی. وایي ټول افغانستان ته پسې راواخیستل، اوس نو ځانونو ته د داعش نومونه شته. او له نورستان څخه قاری محمد مدني لیکلي وایي داعش طالبانو ته خطر پېښولی شي، خو هغه څه خطر هم نشي پېښولی لکه څنګه چې په عراق او سوریه کې نورو ډلو ته پېښ کو. همداوس شاغل جاوید کوهستانی د ټلیفون له لارې را سره دی. کوهستانی صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایو. تاسو ته د داعش مسله یا د داعش تهدید څومره جدي ښکاري؟ لکه څنګه چې زموږ یو شمېر اوریدونکي وایي چې دا جدي اندېښنه ده، او یو شمېر وایي چې نه، دا اسې اوازې دي او تبلیغات دي. تاسو څه فکر کوئ؟
قربان بیاد خدای بزرگ، با عرض سلام به میمانا و شنوندگان شما. البته شکلی نیست که ما شما میدانیم که علائم از فعالیت‌های گروه دولت اسلامی در افغانستان به چشم میخوره و اظهار نظره که از جانب مسئولین ولایات صورت گرفته، هم از ولایت نیمروز، ولایت فراه، ولایت زابل، همچنان ولایت هلمند، نشان دهنده حضور گروه های کوچکی از داعش در داخل جغرافیای افغانستان است. البته وقتی برمیگردم برای از اینکه یک بخشی از طالبان که ناراضی هستند از امارات اسلامی و عدم حضور عمر و اختلافاتی که با اختر محمد منصور دارند، به شمول ملا عبدالرؤوف خادم که از ولسوالی کجکی است، یا حمایتشان از داعش اعلام کردند. همچنان بخشی از طالبای خارجی، یعنی توریست های خارجی که مربوط به آسیانیان هستند و یا کسایی که مربوط به طالبای پاکستان میشن، حرکت المجاهدین، جیش محمد، سپاه صحابه، لشکر طیبه، اینا هم تحت فشار حکومت پاکستان، یک بخش از اینا با طالبای وزیرستان شمالی و جنوبی به داخل افغانستان آمدن که اکثرا هم کمند پیلستن و حمایت از داعش هستند، چون دیگه امارت اسلامی طالبان نمیتونه اینا را با آرزومندی هاشان درسانه. به این لحاظ این نشانه ها در ولایت های مختلف افغانستان دیده شده. اماراتی را که قبلا خلافتی را که زیر عنوان خراسان اعلان کردن، مولوی عبدالرحیم مسلم دوست را سبکدوش کردن، اخیرا حافظ سعید یکی از سلفی های دیگری از ولایت کنه را رئیس جانشین از اون مقرر کردن. فعلا اختلافات به سر جانشینی وجود داره، اما کار تبلیغاتی، سربازگیری، آمادگی برای جنگ‌های بهاری توسط داعش، بیعت برخی از علاقات طالبان برای داعش کم مخاط جغرافی افغانستان ادامه داره و یک خطر میتونه باشه. و این دو مسئله را میخوایم اضافه بکنم. اول تغییر نام افغانستان در حرکت که به نام خلافت خراسان است، فرصت به سایر اقوام افغانستان میدهد، کسایی که یک مقدار جنبش ناسیونالیستی دارند که در این جریان بیشتر حضور پیدا کنند. همزمان با تغییر اقارت و خلافت، هر افغان میتونه از به استثناء اهل تشیع در زیر پرچم قرار بگیرند، چی بچه های جوان میتونن با شلوار و کرد باشن و به اصطلاح با دریشی و پدبین نقش کوبای بکنن در شامل دایر شدن، یا میتونن علمای دینی باشن یا مردم عادی. تفکیکی که در طالبه وجود داشت و دایرش وجود نداره، این خطر میتونه گسترده تر بسازه جنگ در افغانستان. بلند یک خطر جدی است. من امیدوارم که دایی برخورد جدی صورت بگیره، از کنار دی دولت افغانستان به سردی یا به سادگی نگذارن. امی اوپنون یک قرارگاه از اینا در ورسولی خاک سفید و کار مزار در حوزه چاهی اسلام آباد خاک سفید قرار داره که نزدیک به 120 نفر از داخلی و خارجی در فعالیت دارن، ولی هیچ گونه اقدام از جانب دولت افغانستان صورت نمیگیره.
تشکر جناب کوهستانی صاحب. تشکر جناب کوهستانی صاحب. یکی از شنونده‌های رادیو آزادی موضوع را شکل دیگه مطرح کرده. جلال الدین طارق روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته که جای ترس و هراس نیست، داعش به خاطر کدام هدف به وجود آمده؟ اگر کم تعامل کنیم فهمیده میشود که داعش دشمن آن گروهایی هستند که با دشمنان صدام حسین در عراق میجنگند و این مساله مربوط به افغانستان نمیشود. گروهی که در افغانستان خود را به نام داعش معرفی میکنند داعش نبوده و همان گروهای مخالف سابق هستند که فقط نامش را از داعش کپی کردند. جناب شارق صاحب، میخوام از شما بپرسم که نظر شما در این قسمت دقیقاً چی است؟ آیا این نظر چطور چقدر میتونه منطقی باشه که داعش در از دشمنان صدام حسین هستند و در افغانستان ربطی ندارند؟
ما فکر میکنیم قبلا هم آمدیم به این تاریخ گفتم که تا وقتی که استفاده از گروپ های مختلف میشد به نام های مختلف و بالاخره طالبا و ما فکر میکنیم که طالبا به دوسیه نظر دیگه باید از صحنه دور شوند و به مخاطر وقتی که دور میشن و نمیخوان که استخبارات دنیا که این جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنن و یاد کشورهای عربی به اصطلاح در منطقه خاتمه پیدا بکنن، مجبور هستن گروپ هایی که وجود دارن ای باید به یک نام دیگه که برای مردم قیافه و قوارهشان باید مثل طالبا و آری مطالبا را ما شما می‌بینیم که از گروه‌های مجاهدین قبلی تشکیل شده بودند، کس جدید و نو نبودند، منتها رهبریش نبود، افراد و اشخاصی که عادی به اصطلاح آمدن رهبری طالبا را به دوش گرفتند. این گروه هم ما فکر می‌کنیم که یک خود طالبا دیگه جای پای در افغانستان به اصطلاح به مو حرکتی که می‌خواستن به مشکل نمیتونه به شدت حرکت بکنن، و از طرف دیگه یک تعداد حلقاتی که در افغانستان میخوای که صلح به وجود بیاین و حتی به کشورهای خودشان که در اینجا قطعات نظامی به اصطلاح حضور داشتن و در جمع ناتو و از افغانستان بیرون شدن، یا هم میخوان که به شکل از اشکال باید فشارهای وارد بکنن از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی بالای کشورهایی که او کشورها میتونن در افغانستان به خوبتر به اصطلاح صلح را باز بکنن و امید واقع شون بر آوردن صلح. حرکتی که دکتر صاحب اشرف غنی انجام داد در روزهای اول کاری خود در کشورهای به کشورهای منطقه سفر کردن به می هدف بوده که چطور بتانن که گروپ طالبا یا مخالفین مسلح خود قناعت بتن و بالاخره به دولت یک جای شون. من فکر می کنم یک بدنه طالبا زیر بایستن که دیگه از جنگ دست بکشن و به دولت یعنی افغانستان و به افغانستان
بپیوندن. شارق صاحب تاسی منظور داده چه ده داعش پیدا کدل یا ده اسلامی دولت ده وسلوال سختریز دلی رامسته کدل و ده ده سبب شی چه افغان طالبان ده سول خبرو تا حاضر شی تاسی منظور داده؟
نه، زما منظور داده چې هغه طالبان چې د افغانستان د صلح خبرو ته حاضرېږي، نو دلته دغه نړیوالو چې جنگ شروع کړی دی استخباراتي لوبم چې مخوتل دی که هیڅ شک نشته چې چا جنگ شروع کړی دی هغه وایي که دا طالب زمونږ د لاسه وځي نو موږ باید بل بدیل ولرو د خپلو اهدافو او د مخو د جنگ د ګرم ساتلو په خاطر باندې. ما مخکې اشاره د مجاهدینو ګروپونو ته وه چې طالبان د وروسته پرته تشکیل شول، ما ته هماغه ډرامه ښکارېږي چې
اما فکر نه کوي چې دا ډله به تر طالبانو یوه خطر ناکوی او معلومه شو چې طالبان په وروسته وروسته دیوغی لپاره هم چا چې ایجاد کړی ول دیوغی لپاره هم مشکلات جوړ کړل. فکر نه کوي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې جوړېدل به دیوغی لپاره هم تر افغانستان کم خطر ونه لري؟
د کې هیڅ شک نشته د هر هغه ګروپونه چې په نړۍ کې تر اوسه پورې چې تاریخ تاسو مطالعه کوي او که زموږ په ژوند باندې موږ په دې خپل منطقه کې لیدلې دي، هر هغه ګروپ چې ایجاد کړی دی د وخت پورې د ګټو د هدف ګرځي یا د ګټو ته کار کوي، خو بیا کله ناکله په بغاوت نه کوي او بالاخره د هغې سر نشي را خلاصولی. که تاسو دلته زموږ شرقي همسایه وګورئ د طالبانو ډلو جوړول او بالاخره دا چې د طرحه د چا و چا اکمالول، خو د پاکستان د خاورې نه دوی راتلل او بالاخره هلته تربې کېدل او تعلیم غیال ته وا موږ تاسو په دې وروستیو کې ولیدل چې هغوی ته مخ ورواړه ول او دوی په خپل خاوره کې داسې ګروپونه ورته راجوړ شو چې دوی به مخ نش نیوله، او یا په نور نړۍ کې کنور تاسو ګورئ جهاد دورې خبرې کراوه سره په تاریخي لحاظ باندې. زما خو شک داده چې هغه طالبان چې افغانستان ته نور جنگ جګړه نه کوي او یا ستړي شوي دي او یا د حقانیت درکړي دي چې دا جنگ جګړه په څه قیمت افغانستان ته تمامه شول یا افغانستان څه په کلاس سره راوړل، نور باید او ځکه هغه هدف چې دلته خارجیان شتون لري اگر چې خارجان په افغانستان کې اوس هم د غمنتی تړون په اساس باندې شتون لري، خو په دې حقانیت باندې پوهیدل چې په نور نړۍ کې هیوادونه دی او بل سره مرسته حکومتونه کوي راځه په څه په شکل باندې پراتل دي، خو خیر یو ډله کې دی چې یو رهبری طالبانو او جګړه د افغانستان دولت سره یو ځای شونه دغه د جنگ میدان پر خودل د طالب په نامه باندې نور ګروپونه دوی نشاله د صفوف نشکره صفوف ته یو بل رنگ ورکه. همدس په عراق کې ګوره دا موضوع په عراق چې کله پیدا شوه دا او دلته نوم کول چې لکه طالبانو هم چې په وخت کې د امارات خبره کوله په افغانستان کې او بل اخر به د دنیا خبره سره کول دلته دغه نوم ورکول چې دغه رب پیدا کی هغه چې په عربي هوادونو کې په خاص ډول باندې په عراق کې موجود دی او یا په نور هوادونو کې پیدا کیږي، د دینه به روسه تاسو وګورئ چې پاکستان کې د دوی چې په افغانستان کې لږ غختلی شي قوی شي تر اوسه پورې خال ځانو کې معلومیږي په پاکستان کې هم د دې आवाज راپورته شي، نو دوی غواړي چې دغه ټوله منطقه لکه طالبانو سره په تحریک طالبانو ته پاکستان طالبان اوسه پورې وای چې موږ د ملا عمر د مشتتابنه متاثر په دې خاطر باندې وي که متاثر دي کنه دي دې په خاطر باندې چې دوی یووالی او اتحاد په خپل مابین کې وخی. زه فکر کوم داعش هم دغه سي یو ګروپ را ایجاد شوی دی او ګروپ ته او دا به افراد به کې کېدی چې یو بل هیوادونه هم تلي راغلي، خو صفوف هغه صفوف به د طالبان چې په صفوف کې واقع وجود درلود او بل اخر یو شدت نه بم کار زک اخلي لکه طالبان چې په اول کې څو خلک خلص علاقه ول او د مابین وړل په صلاح باندې
سلامات کور بودن
چطور شغله
امین الله شارق قدرمن اوریدون کو زموج د خبرونه میلمانه دي جاوید کوهستانی شغله جبار قهرمان او شغله امین الله شارق په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وستوال سخت دریزی ډلې چې په خوای نوم داعش او په اړه بس کو او په دې خبرې کو چې د دې ډلې حضور په افغانستان کې څومره جدي دی په ورسوي کې راپورونه وایي چې د ډلې د افغانستان په ځینو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی او ویل کیږي چې د طالبانو ځای نیسي دا مسله څومره جدي ده که تاسو هم غواړئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ البته پښتنې لري زموږ له درنو میلمنو څخه دا شی به ټلیفون کولای شئ
بله چشم برای تلفون های شما هستیم شماره تلفون ما هست 0799-203-544 و یا 0700-822-755 و اگر تلفون افغان بیسیم دارین با شماره 818 پیام و گفتنیتان را اسمس بکنین پس از یک آگهی کوتاه با شنونده ها صحبت میکنیم
از کابل تا زابل
لاهرات نتر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شبه او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را دونه
بله آزادی رادیو آوری
بله برنامه رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید خب حالا نوبت میرسه به شنونده های عزیز که تلفن بکنن و با ما و مهمان های برنامه در این برنامه صحبت بکنن شنونده روی خط هست سلام علیکم بفرمایید
عزیز سلام محمد سلام سرطاق روی تاد رنو ملمانو تجزده دکمی نشده
سلامت حسید
څه ما بابل دي شاعر یو شعر لري دا وایي څو کم رنگ پرنګ کری او څو کم رنگ پرنګ لري سروان سر موږ وکم چې وطن د موږ یاري ده وګوره سروان سر چې د دنیا خلک دي د موږ وطن ته راغلي دي یو دانش نه راغلي شي دانش ته دانش رنگ 15000 لږه دانی راغلي دي د تمن سره په شوبو کې په ولایتو کې په لمانو کې کارونه کوي
بله
علامه جناب سردار محمد صاحب مسئله خیلی متفاوت است نسبت به اون چیش داعش که شما دانش خواندینش
بله دانش نه داعش ته البته دانو میم پخوانه ده ده موریدون کو تتسی کو وس هم شوه ده دانو غیر دلینم وس پزان خپل نوم بدل کړی ده اسلامی دولت وسلواله ډله ده او پخوا چې ده شام او عراق پورې محدود و ځکه داعش نوم اما وس غواړي چې په ټوله دنیا حکومت وکي بل اوریدون کای لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
او نعمت الله جعفری مل هلمند
مهرباني کوي جعفری صاحب
مطلب زما د جبار کارمز د پښتنه دینه کومه سیده وای وای د طالبانو بچل مختکی اخر د طالب پناب باندې د اسماعیل نسلاس کوي تر اوسه څنګه تلاش کړی زما وخت سره سیدا د پاکستان خلک دی د پاکستان غلامان دی څنګه د پاکستان تر زما د قبضه دونه چې دا په مقابل کې هغه کړو نه چې دا په مقابل کې نور خلک راپورته کې نو دا چې دا معلومه شوه دا ټول دروغ دي دا پاکستان خلک دي
جعفری صاحب ستاسو پښتنه شغله قهرمان ووري دل څه شی به ورسته به جواب درکې اوس بل اوریدون کې لرو
سلام علیکم بفرمایئ برنامه زیر آسمان کبود است
السلام علیکم مرزبان صاحب تاسو سروان صاحب درنو مرمت سلام نوایم
سلامت
وعلیکم
مهرباني
زما پختنه له شریف صاحب د او د سلندکی تبصره ډیره کومه لرم سره د کوم سره تړاو لري ک دا ش پرختیا هم د اسلام د مقدس دین د استقام او بری په مخه را مستسوي او خلافت العربی نړۍ سوریه و عراق را پیل کړی نو ولې هر څلمړ د فلسطین غمونه خور ولې ځان د مرکزی اسیا په طرف را نږدې کړ ک دوی وایي چې موږ د امریکا سره مقابله کوو نو بیا ول طالب سره مخالفت لدی خواخوا جنگی کی دی امریکا په مقابل کې دلته خبر ده د تبصره مې چې کله د کردې په دوره کې په وایلو کې چې د قومي مشتانو ځپل شي روس ول او نه معلومه وسلوال یا طالب په نوم باندې دا د سوسن لار یا وراول هم دغه ورځ ست تر څو بیا قومونه راپورته نشي او د دغه داش کوم مخنیوي سکون شي کړای او ګډوډي را جوړ شي د قوم د مشر په صورت کې کېده چې د هرې پیښې مخنیوي وسی اوس قومي مشتاد موږ ځپل سوي دي او دا یو وده ستراتیژي ده د
ښکلا سې دا خو مو وسول وس پښتنم کوو کې بسم الله صاحب
دما پښتنم دا و کچیر ته واقعا د اسلام په غم کې وای نو ولې
صحیح سودا تاسو د خبر د خبرو په سر کې وکړه دغه پښتنه لډیرو خلکو سره شته چې هغه څوک چې دی دین په نامه جنگیږي فعلاً په افغانستان کې ورته وای چې ولې اول په فلسطین کې نه جنگیږي یا ولې په نورو هیوادونو کې چالت هم امریکایان دي هلته نه جنگیږي دا پښتنه د ډیر لس کال کېږي خو خیر بیا هم کملمنو غوښتل چې نظر په څرګند کې کول شي بل اوریدونکو لرو مې ربانی تلفون قطع شو. خیر شاغل جعفری هلمند څخه شاغل جبار قهرمان څخه پوښتنه درلوده. قهرمان صاحب تاسو دی جعفری نظر واوریدو مهرباني وکړئ. جعفری صاحب شک داو چې وای دا ډله هم پاکستان ایجاد کړی ده وای لکه څنګه چې طالبان ایجاد کړی ول دا ډله هم دوی ایجاد کړی ده او داسې چې په اسانه تبدیلولی شي د دې معنا دا ده چې طالبان هم دوی هغوی په کنټرول کې ول
ما د خپل خبرې په شروع کې دا خبره روښانه کړه دا ما وویل چې دا څه چې نن مسته راغلي دي دا څه چې پرون مسته راغلي وه د یو نامه لاندې دا که نن راغلي دي تر بل نامه لاندې دا ټول د منطقي استخبارات هدف دغه پاکستان څخه و د ایران څخه و یا د پرا منطقي استخبارات دي چې په دې لوبه کښې د اصطلاح باندې پراخ لاس لري دا اوس خپل غرجان زما تر سوال لاندې دي خپل امریکایان زما تر سوال لاندې دي په دې لوبه کښې چې دوی په دې لوبه کښې کېدای شي په یو شکل نه دا شکال زه داخلي دوی خپله شین څراغ ورته ورکړی دی دوی په خپله افغانستان کې پرتی دي که چېرې دوی شین څراغ نه وای ورته ښولی نو ځکه دوی په کم جرات باندې دومره په پراخه پیمانه باندې چا ته پاملونه وکړه ډېر ورسره دي او راځي په اصلاح باندې او دلته د امریکایي قواوې په اصلاح باندې موجودې وي چې هر څه په ځمکه کښې په افغانستان کښې د دوی په کنټرول کښې دي او په کنټرول لاندې دي دا ټوله د استخباراتو لوبې دي پر دې ملت باندې د کلونو په جریان کښې تر یوه نامه لاندې تر بل نامه لاندې دا جنګونه ترپل شوي دي دا پردي جنګونه دي ولې موږ افغانان باید نور ویښ شو په اصطلاح باندې نور باید موږ خپله هم لاس په کار شو نور باید په اصطلاح باندې در یوه عنوان لاندې در بل عنوان لاندې زموږ د پاکو مقدسو احساساتو څخه څوک باید ګټه پورته وي موږ باید فقط پر خپل وطن باندې نور سره راکیول شو چې دغه بدبختۍ ته د پای ټکې پیدا کړو دغه پردي جګړې د خپله کلي د وطن څخه وباسو پاکستان د لالا برکاسا په دې کښې کښې لاس لري نور دوی د طالب تر عنوان لاندې په اصطلاح نه شي کولی چې بعضې پروګرامونه په افغانستان یا په منطقه کښې تر سر ته ورسوي په لحاظ دا چنجېدل یې په کار دي اتم نوی کول په کار دي تر نوې نامه لاندې نوې لوبه پیلول په کار دي ولې هدف فقط د دغه ملت افغان ملت ځپل
تشکر جناب جبار قهرمان د ولسي جرګه تقریبا نظر مشابه به شما را هم آقای قنبرعلی نظری ارائه کرده گفته که اگر مردم افغانستان واقعا معنی وحدت ملی را بدانند و با آن عمل کنند چون این گروه تروریستی هیچگاه به افغانستان نفوذ نخواهد کرد روی این یک نکته دیگه صحبت میکنیم که شنونده دیگه هم مطرح کردنش محمد حسین همدل گفته که بیسوادی و احساسات سنتی مردم یا برداشت سنتی مردم از دین یکی از عوامل باز شدن راه داعش در افغانستان میتونه باشه جناب شارق صاحب میخوایم از شما بپرسم که به نظر شما برداشت های سنتی از دین در افغانستان چقدر میتونه زمینه ساز باشه برای ریشه گیری یا باز شدن جای پای داعش و شورشیان دولت اسلامی در افغانستان
ما فکر میکنیم جنگی که در افغانستان وجود داشته و داره برادر پیشترم که سوال کرد که چرا در کشورهای دیگه به اصطلاح از خاطر اسلام جنگ نمیکنن و به افغانستان من یا به کشورهای دیگه افغانستان بستر خوبی هست که برادر وقتی که اشاره کرده برشان به خاطر بی‌سوادی و و و و عدم فهم دانش مردم افغانستان از همه امورات به خصوص است وقتی که ما خود فدای اسلام میسازیم به فهماندن و فهمیدن به اسلام بسیار زیاد ضروری هستند و علم اسلام سر هر مسلمان به اصطلاح فرض است ای به خاطر ازی اشاره شده که و توصیه شده و فرضیت به اصطلاح حکم شده که هر انسان باید و هر مسلمان باید ایره بدانند که اسلام چی هست و چی میخواه و چی باید شود بدبختانه مردم افغانستان پیشتر باد اشاره میکنیم که ظاهراً همه وقت جنگی که جریان داشته ظاهراً اسلام بوده و ظاهراً دفاع از اسلام بوده. مردم افغانستان وقتی که از بین رفتن، دریش از بین رفتن، مردم شهید شدن، میلیون ها انسان در اینجا در 40 سال جنگ شهید شدن. اما جنگ کسی که تمویل میکنه، جنگ کسی که تجهیز میکنه، جنگ کسی که گروپای جنگی رو تربیه میکنن، تعلیم میتن، جنگ ای چی اهداف داره؟ ای به خاطر اسلام بودن و یا میخواستن که اسلام در اینجا پیروز شوند؟ کدام کشورهای اسلامی در اینجا جنگ تمویل کرده؟ کدام کشورهای اسلامی در اینجا جنگ تجهیز کردن؟ پیشترم که اشاره کردم، منتها مردم افغانستان متاسفانه، فقط جمله را کوتاه دیگه میگم، در کشورهای دیگه شما ببینین تغییراتی که به وجود میاین، اگر ما تغییرات اولین دفعه که اتحاد جماهیر شروع از بین میرفت از رومانیا شروع بکنیم و بالاخره در مسکو تغییراتی که به وجود آمد، بینی کدام کسی به اصطلاح خون شدن؟ چون به معنی از اینکه اونجا فهم و دانش وجود داشتن، اما مردم افغانستان بدبختانه از این وسیله کشورهای استعمارگر بسیار زیاد خوب استفاده کردن و همیشه جنگ در اینجا به نفع خود چرخاندن و سو مواد سوخ مردم افغانستان
تو از دیگه بد بدنن. اسمش هم جهاد و نامهای مختلف زیر نامهای دین البته راهش را پیش بردن. به هر حال حالا آقای جاوید کوهستانی هم از طریق تلفن با ما در تماس شدن، در تماس هستن با ما. آقای کوهستانی، همین مسئله رو می‌خوام با شما مطرح بکنم. روی صحبت کردیم که برداشت مردم از مفکوره ها یا ایده های خیلی سنتی از دین چقدر میتونه زمینه ساز نفوذ داعش در افغانستان باشه؟
البته ما باورم این است که ما از نظر کلی عرفانی افغانستان بسیاری برای داعش نیست، که دیانتی که مردم ما دارن، برداشتای دینی که دارن، بیشتر برداشتای متصوفی و عرفانی از در افغانستان، در حالی که داعش با اماکن مقدسه دینی تحریف میکنن، تخریب میکنن، صدر اسلام اگاهی نمیپذیرن و حتی خلاف یک سری از برداشتا و سنتای دینی است که مردم ما برعکس بسیار ارزش قائل هستند به این مسائل مهم و سنتای کهن دینیشان. اما متاسفانه به عدالتی بعد امنی دوامدار، عدم انکشاف متوازن در افغانستان، برای اختلاف برانگیزی که فرصت سازی کردن میتونن یک نوع زمینه های آقدمندانه برای انتقامجویی یک گروه ها فراهم بسازه در داخل جغرافیه افغانستان. فساد دوامدار، دیگه کشش تحقیق مواد مخدر، اختلافات قومی زبانی فراپیوی، ضعف ساختارهای نظام در این سالهایی که گذشت، قابل منافق کشورهایی که هنوز نمیخواهند ما یک کشور مستقل و سربلند باشیم در منطقه، اینا بر مجموع زمینه سازی میکنند که با ما تحلیل بکنند آنچه در گذشته جنگ بر آنها تحلیل شده و با آنها قربانی شدند. در آنجا هم میخواهیم کشورها، چه کشورها دور و کشورهای نزدیک، که جنگ در افغانستان تحمیل بکنن، افغانستان از کنه سازن برای اهداف کلانی که در منطقه وجود داره، مانند آسیا میانه یا کشور بر ایران، چین و سایر کشورها.
بله صاحب، سلامت و صاحب. مخدرده چه قهرمان صاحب تبیا نوبت ورکم شارق صاحب، تاسی دی بسم الله صاحب دی سرگندونو پاره سا تبصیره لره دی وی چه داعش یا د اسلامی دولت وسته والا دل ولی فلسطین تنزی چه بچن کره و افغانستان ترازی، آیا علت بشاید دام وی چه دلتا آسان مرسوک نفوس کولیشی دا خلق ارچا تا هر کلای وی کچنگا؟
زه ساروان سے فکر کوم تا ورتا په جمله کې جواب ورتا ورک، ما مخند اشاره درو دلته افغانستان ډیر خوب بستر دی او تیار دلته تقریبا زیاتره ساحه د طالبانو د تحریک یا د افغانستان د مسلح مخالفینو په ولکه کې ده. دا چې موږ په ولایتونو کې ولسوالۍ فعال دي، خو منتهاد ولسوالۍ قلاز موږ فعال ده او په کلو باندو کې تاسو باور وکړئ چې بشپه اورز د افغانستان مسلح مخالفین مسلط دي، نو کله چې دوی مسلط دي دوی په مابین کې نور ګروپونه داخلي دل او په عین حال کې ګورئ نور ګروپونه ډیر کم ورته داخل
شي هم دغه دی فقط تغییر د نوم کیږي ما تصویر چې څوک سره مقاومت کوي د موضوع سره هغه کېږي چې ساهنه فرار وکي او حتی په شهادت ورسي یا ووجني لکه د مجاهدینو خبره تاسو ما درو اخسر نور هم دغه افراد او اشخاص دي په فقط سپین بیرغ کې د تور بیرغ پورته کا او مخې لکه هم مونږ تاسو دغه تجربه درلودله دا او د بل د بسواده کچ به په دې باندې اشاره کوم چې متاسفانه چې د افغانستان خلک په تیرو کې هم به سواد او په ورستۍ کلو کې د هجرت په دور کې یو تعداد سواد او زکه زکړه ده زمنګ کلی او باندې د سواد زکړه نه په تیرو کلونو کې کاملا محرومي په دې ورستۍ کلونو کې د نړیوال پمرستا او کومک چې په افغانستان کې کم تغیرات راغلل یو څه امیدونه د افغانستان د خلکو راوټو کې د خوبت بختانه بیا په دې کې استخبارات او لوب را شروع کړل او بل اخرې زمون کلی او باندې او حتی داس ولایتونو مونږ لرو چې غیر د مرکز نه په بل ځای کې اته د مکتب دروازې خلاصې نه دي نه تنها د عصري علومو بلکې د دینی علومو د لپاره د زده کړې کاش کې د دینی علومو کې مونږ زده کړې کړې وي او مونږ په یو څه باندې توانې دلې وي بیا به مونږ دغه مشکل نه وکړو په دغه ځای کې خپ بستر دی د جنگ د لپاره د شرایطو د لپاره په خاص ډول باندې دلته دغه ذهنیت چې په یو وخت کې دا جنگ ډیر ګرم شو ځکه روسان افغانستان ته راغلل بیا په 2001 کې موږ تاسو لیدل یا په 2001 کال کې چې کله نړیوال قوتونه راغلل د ناتو سره هم د ناتو راغلل دلته هلته هم دا جنگ ګرم نه وګوري په اولو کې دا جنگ کاملا تر 35 کلو پورې افغانستان کې جنگ شتون نه
درلود
یو د هغه جملې د کسان نو مچ افغانستان په مختلف فرتون کې کار کوي یعنی ګرځیدل
تدریجي زیات شو
هیڅ نو مشکل نه مننه نن سبا تاسو وګورئ تدریجي زیات شو بل اخر نن سبا او تر رسیدله
کوردی ودان سلامت وسه یمن امین الله شارق شغله جبار قهرمان څه فکر کوي چې داعش یا د اسلامي دولت وسلواله سختري زړه په افغانستان کې زیات فعال شي او هغه سیمې چې اوس د طالبانو په کنټرول کې دي دا د دوی لاستول وي شي د نتیجې به د پاکستان لپاره سوي
پاکستان لپاره زماله اند زه پاکستان ته نه پوهم دا خلک سره خوځي و نه نن دا خلک وته سره خوځي دي چې چا په جوړ کړی هغه هیڅ وخت دا غوي په zarar باندې نه تاوي نه تمانيږي دا پاکستان کې چې بعضی پیشه نورې چې هغه د منطقې په ساتو نور استخبارات دي چې مثال دا مسائل دا پاکستان سره مختوري ولې کوم دا چې پاکستان خپل جوړ کړي نو خطاس په دې پوسی په سلا باندې چې جوړول او شي به دې ته خرابول هم شي دا چې دا خراب ټولمندین دي سره سره د دې ته څو غوړې ده چې صرف افغانونو څخه د بختي دایف ګرځي که چې په اسلام باندې دا غدل مخنیوي و نه شي او افغانونو او افغان حکومت دواله چې دم دا موضوع دی چې دی و نه شي او دې موضوع د جنایي حل د فار لاس په کار نه شي زه به کوم خپل راتلونکي سم نارځ به کوم زه په یو ځل په اسلام باندې چې موږ به یو ځل د عامه خنري جنگ راشکیل شو دا به موږ یو د اسلام باندې وې کتل خلک ولس د زور کو دا به اسلام باندې د ورځې ورته د بل ورته پوری جګتونه ما جګتونه به بیا شهیدان د اسلام وو شي ولې وسه سره وخت دی زه افغان حکومت ته هم مشوره مې داد او خپل ملت ته مشوره داد موږ باید د خپل زاره وو ورته خزده کو تر از موږ په منځکا کې به زارګان په اسلام خپل ما بین چې متحد شول د موټ په شان باندې نه د طالب په نامه باندې نه د مسلم خالد په نامه باندې نه د داعش په نامه باندې هیڅ خلک په ځانی باندې نه پوښتنه وکولای چینې مول پټونو صاحب کې هر چینې قومي مشران علماي کرام په اسلام باندې شاشون ټول لاس ته خرڅو او هر څلې خپل شي مې چې پکات د ملي مو متحد خوځښت په نتیجه کې موږ دا صاحب ور دی باندې راتنګ خو بل په یو ډیر لوی خنړي حالت څخه په اسلام باندې خپل ملت ته نجات ورکړي ولې کومه د تفاوت یو کړ د میراب منبر کې په ملاد تفاوت پاتو شو کوي مشران د تفاوت پاتو شو شاشون او په هم کې نه پلاس کې ټول حکومت به تفاوت پاتو بالکل زه خپل راتلونکي ډېر اسلام باندې نه خالي وینم زه را خپل د خلکو په اسلام باندې ډېر ستلي بدبختي وینم او زه ځان وخت په اسلام باندې دا پردي ته او دا پردي جوړ کړی دا د افغان ملت ته کولو د فار نور به د افغان ملت متحد شي په اسلام خپل متحد خوځښت په نتیجه کې دا بدبختي ټول ته باندې پاتې کیږي
تشکر جناب عبدالجبار قهرمان از اولسی جرگه افغانستان که از طریق تلفن با ما در این بحث شرکت دارند. همچنان امین الله شارق کارشناس مسائل سیاسی در استودیو رادیو آزادی در کابل با خود داریم. آقای شارق، یک نکته را که یک دو روز پیشتر تقریبا یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان آقای ادریس رحمانی روی صفحه فیسبوک خود نشر کرده بود و گفته بود که در محاسبه های سیاسی هرگاه اگر بفهمیم که یک خطر برابر مورچه هست، ما باید او را به حد یک فیل بپنداریم و آمادگی برش به او شکل داشته باشیم، تا این که نشوه در محاسبه خود اشتباه کرده باشیم و در نهایت در این محاسبه در نهایت به نقص ما تمام شود محاسبه ما. و این موضوع را حتما بدون شک در رابطه با داعش نوشته بود. به نظر شما این مسئله چقدر جدی است و حکومت افغانستان تا به حال این مسئله را چقدر جدی گرفته؟ آیا فکر میکنین که تهدید را بزرگتر از چیزی که هست حکومت افغانستان فکر کرده که در مقابلش مبارزه بکنه؟
ما فکر میکنیم که دولت افغانستان که تازه قدرت سیاسی را به دست گرفتن و قوتهای امنیتی در فکر ازی هستن و به خاموش ننشسته و مثل که قهرمان پیشتر اشاره کردن به رئیس جمهوری افغانستان این موضوع بسیار به صراحت مطرح شده از نهادهای مختلف، افراد مختلف، به خصوص از وکلای ولسی جرگه در یو آخری که ملاقات های زیادی همراهشان دارن. ما فکر میکنیم به تفاوت نیستن و دوستی که به دشمن به فیل و به اشاره کردن هیچ شکی وجود نداره، چون در افغانستان باز تکرار میکنن که بستر به همه چیزا و به خصوص به این حالت بسیار مساعد هست و ما باید تا جیله بشه نگیریم و به هر حرکت
شارق صاحب تصویر چه افغانستان حکومت دا خطر جدی گنه لیده، لیکن مخکی کوهستانی صاحب اشاره وکره ویلی چه پا فرا ولایت که پخاک سفید ولسوالی که وی حال تا دی دوی مرکز شتا لیکن حکومت پر ضد اقدام نکوی.
زه فکر کوم چې دا د کوستانی سه معلومات همیشه ډیر دقیق اوسی او معلومات به درستی، خو د افغانستان دولت تاسو معلومه ده چې طالبانو به هغه مشخص مراکز او زین هم ورته معلوم دي، خو په بعضی ځانو کې دوی عملیات په اصطلاح باندې یا هغه توانمندی او قدرت نظامی بنه لري او یا نور د مصلحتونو په اساس باندې دوی الته عملیات نه تر سره کوي. نو زه فکر کوم چې دوی به آمدگینی ولین و یعنی به تفاوتی تا دا افغانستان د خلکو او د افغانستان د مسلح و قوا و دشمنان دی څنګه سره د دشمن ته په صلاح باندې خاموش او یا پټ خلور تکینی دی که هیڅ شک نشته چې دوی بورته آمدگی لري او دوی بخپل معلومات بل سره شریکی.
خب په مجموع کې کدی تراشو
شارک او د عملیات د پر آمدگی نیسی
د هوا په شکیدو د جمعی پتیریدو د پسرلی رازی او ومن په پسرلی کې او په دوبی کې په افغانستان کې جنگ تیزی شي. څه فکر کوئ ستاسو اټکل څه دی چې د راتلونکي کال د جنگ په موسم کې به طالبان ډیر فعال وي او که داعش یا د اسلامي دولت وسله واله ډله؟
زما تصور خدا ده چې طالبان به ورو ورو د خپل جنگ جګړو نه د لاسته اخیستلو ته وادار شي، هغه که په هر شکل باندې وسی، هغه که شاته چا حمایت او کومک او هغوی دې ته وهڅي او په خاص ډول باندې د ډاکټر صاحب وروستني سفرونه چې هغه هیوادونه د سعودي عربستان، چین او بالاخره پاکستان ته او هغه ژمنې چې چین ورسره کړې وه، هغه امیدواري چې په دې منطقه کې د چین هیواد نشته ده او کله ناکله خبرونه راپورته کیږي چې ډیر زر به په افغانستان کې صلح راځي، خدا معجزه کېده ناممکن کار دی که وشي دا به د افغانستان د خلکو لپاره خوشبختي. خو زه فکر کوم چې ورو ورو به د طالبانو هغه نظامی حرکت د ضعیفېدو خواته لاړ شي، څه د افغانستان د دولت سره یوځای کېدلو په برخه کې او څه هم د خپلو هغه خواو نه چې دوی په اصطلاح باندې تمویلېدل تجهیزېدل، هغوی به تمویل تجهیز په رابطه باندې لږ لاس پرې ونیسي او د بلې خوا نه به هغه ډلې ټپلې چې داعش په نامه باندې په مشخصو سیمو کې تور بیرغونه وسویل کیږي چې دا پورته شوی دي، لکه څنګه چې کوستانی صبر اشاره کوي بیا هم د په معلوماتونو باندې زه باوري یم. او خبره دا ده چې دوی به وروسته لږ لږ حرکت پیدا کړي، خو زما لپاره ډیر د اندېښنې وړ نه ده. هغه په دې معنی باندې چې د افغانستان دولت مسمم دی، په خاص ډول باندې مسلح قوتونه هم هغه حالت ته رسیدلي دي چې اوس کولی شي د خپلو موضوعو په اصطلاح باندې دفاع وکړي، خپلو
ولسونه دفاع کی ولسونه هم تر دره پوری ورسرشته دي په خاص ډول چې د ذهنیت هم جمله اخلاصوم په خاص ډول چې ذهنیت هم زیات آمده چې عسكر ګيري کېدل یا افراد د طالبانو صفوف ته په دې نامه جذبېدل چې دلته نړیوال دي او دلته امریکایان دي او دا کشور اشغال کړي دي اوس هغه اشغال د کلمونه مونږه آهسته آهسته روزو او بل اخره دلته چې پراته هم دي په محدود ساحو کې دي او غم دي قرارداد په تړون په اساس باندې چې افغانستان دولت هر وخت غواړي یو شپږ میاشتې مخکې هغوی ته اجازه او د ورکول شي یا رخصت ورکول شي د دې هیوادنه د وتلو باید هغوی ووځي د هیوادنه یعنی اوس قانون
من ډېر مننه سلامت وسه امین الله شارق
قانون من شو په 2013 کال کې یعنی د جنگ لپاره هغه شرایط او هغه ذهنیت نور په افغانستان کې ډېر زیات آمدنه
سلامت وسه همدارس شاغل جاوید کوستاني او جبار قهرمان چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو پیغامونه راوستول
بله روز شنبه آینده روی همین امواج از برنامه زیر آسمان کبود باز هم چشم برای شما هستیم برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه پیدا خواهد کرد روی همین امواج ولی برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام بشنوید
ربابم را بیاور تا بخانم برای سرزمین ما بخانم ربابم را بیاور تا بخانم برای سرزمین ما بخانم برای سرزمین زخمی ما سرود روشن فردا بخانم فردا بخانم دوباره مادرک در انتظار است دم دروازه باب بقرار است چرا فرزندش از مکتب نیامد با هر کوچه صدای انفجار است ربابم را بیاور تا بخانم برای سرزمین ما بخانم وطن گل خانه دیرینه ما سرود جاودان سینه ما منو تو خوب اگر باشیم شاد است وطن داران وطن آینه ما رفیق رود باران می شود خاک کتاب سبز باران می شود خاک اگر ما در کنار هم بمانیم پر از شیر بهاران می شود خاک می شود خاک پرستو در پرستو پر برارم غزل در سرزمین خود بکارم اگر پاییز هم باشد در این خاک دل خود را به جای گل بکارم ربابم را بیاور هزار هزار